السلام علیکم او سهار مو بخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شبي پایل سوې په لومړي نیم ساته خبری مجلې سره نن د یک شنبه ورځ ده د لړم یا عقرب 15 د اکتوبر 18 او ری چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وای نن به خلکو ته وای چې د ولسمشری د تیرو ټاکنو لومړنی پایلې کله اعلانوي پایل خبرونه کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس غوره کیږي په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 200 زیات مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي د ولسمشري انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 18 اعلان سوي وای د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي تفصیل وروسته په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ورسولوي کې سوي دي بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولی کوټ ورسولوي کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حمله پلان جوړاوه په شوالی کوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو لالوته کې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او نه ویشتنه وسلوالۍ وژلې دي د بارکزی په خبره څلور نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې بچې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا او ډی آی او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ساشت کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوروي د پلاوي مشر اندی مولس اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سویلی چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی وو شپږ بدلونونه راغلي دي د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر شپږمه نهمه او یولسمه د هند په لکنو ښار کې وي تر هغه وروسته به د نومبر پر څوارلسمه شپاړسمه او اولسمه درې شلوره مسابقې ترسره کیږي اندی مولس ویلي چې د ټیسټ لوبې غړي به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو درې شپېته مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي په عراق کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي د عراق د بشري حقونو کمیسون په یو راپور کې ویلي چې په یو میاشت کې 200 تنه وژل سوي دي په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې پرون شپږ تنه مظاهرچیان ووژل سول په بغداد کې د پرونۍ مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کیږي ورننوځي خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهوونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دیره دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشا له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي ترکیه به ټول تروریستان وځپي رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یو وای پی جی په اړه وویل چې که تروریستانو د 150 ساعتونو په ترڅ کې سیمه پاکه نه کړه موږ به یې په خپله تصفیه کړو اردوغان تیره چهارشنبه په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریې له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په دودیش کیلومتر واټن کې لپرتو سیمو د کوردانو ملیشیا ځواک ته د وتلو زمینه برابر کړی. دواړه موافقه کړې چې دغه پلان به د سې شنبې د ورځې د ماښام تر شپږو بجو پلی کیږي. ترکیه غواړي هغه 3 میلیون او 4 لکه کسان چې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي د سوریې په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کوردانو ملیشیا ځواکونه ترورستان او په ترکیه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانتینر کې 9 مړي وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په 9 مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګېدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او 9 مړي پکې بار ول تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبې په ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو 3 نور مشکوک وګړي هم نیولي چې په تعقیب کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلې وه چې په کانتینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانیږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج بسیاری مشخص شود.
د اساسي قانون پر پلی کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولې، خو حکومت وایي
حقه اشخاص چې دلته تعیین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، دکترا لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې د عراق پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې پرون هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې د مځکې کاروبار کوي.
د سهار څوک په خپل لغه کې د خواسین عموما خلک چې کوم مملکت کې آرامي وي کارونه په مخ په ترقي راسي، هغه ټول د کار پیدا کېږي، ټول پیسه داره کېږي امنیت سره.
تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د چاکونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشری انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8مه اعلان سوي وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلیا میزان پر 8مه وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه کړې چې دا اعلان وځنډوي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومتریک معلوماتو د ثبت له ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزی سیستم کې ثبت شوی دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمنی کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومتریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته 3 ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ته ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک رایو د تصفیه د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان هستید؟ روز گذشته
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څیړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسیونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی.
2019 دی وای دا حیاتی اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کار شو وکړي، رای سمې حساب کړي او یوازې سمې رای حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار شو وکړي، څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لزغمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به کله اعلانېږي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولي. دغه بنسټونه وایي د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلې ده. نورحال د واصل ویسل په راپور کې
د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو په غوراوي او دغه کمیسون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه کمیسون د غړو غوراوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د رونتیا د سار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبه په ورځ په کابل کې ویګړې خبري ناستې ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو سیاسي غوراوي او سیاسي مداخلو د دغه کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستي. د دوی په خبره کې سه هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پخو لاندې کیږي، خو دغه کمیسون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دي توانېدل چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د غیناستې ته وویل
کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت ګیرد.
دی وایي لیورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د تعدیل پر قانون کار وشي، او په ورته وخت کې باید دغه کمیسون د غړو غوراوي هم آزاد او شفاف وي، څو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسون ته لار پیدا کړي،
کارشناس بشن به یې کمیسون را پیدا وکړي.
خو د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون منشي عبدالرؤف هیروي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوره کیږي، او هغه کسان چې دغه کمیسون غړي توپ ته نوماندیږي هغوی باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د وسلیقي نه دی، بس حق اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، ډاکټرا لري او ډېر یعنی ډېر دانګری یعنی زایلری چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا چې کوم مداخله هم ادعا کې دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه ده شوی.
خغله هیروی زیاتوی چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون په قانون کې د زینو مواردو تعدیل به دغه کمیسون په چارو کې خواله راولي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشۍ مانی نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د دوی د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایي قوې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت پړه د سارنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دنده لري. دغه کمیسون وغړي لري چې د ولسمشر لخوا د سلورو کلونو لپاره غوره کیږي او له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ول کېږي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې دغه کمیسون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوي غړي باید وټاکل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی، خو ولسمشرۍ مڼی بیا وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پر دې ساو په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخواني معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې په اړه روانې ویشلې هڅې ول مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي، پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغل مرادوی په داسې حال چې د سولې په اړه خبري او زلبیا ګرمي شوې، خو د گاونډیو په دې برخې کې لاس په کار هیوادونه هڅه یو لاس او منسجم نه دي. د نوموړي په خبره کې دا هڅه سره مشترک نشي. کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمیر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق:
متاسفانه که تبع امروزه در حالی که یکی از مکلفات ها مسئول
رسمی شورا تر اوسه نه دی توانیدلې چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړي او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خوا طالبانو هم تر دا مهال د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې.
بینه
دارند که بالاخره
در افغانستان
صلح و ثبات به وجود بیاید. د ښاغلی قرلوق په خبر روان حالت هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېل خواوې د دې حالت د کابو کول لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینپال وی افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او بایزته سولې ته ژمن دی. پایدار او بایزته سولې یوازې د افغانانو پر رهبری او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. لومړی ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حاشیې څخه متن ته راوړ او د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بیلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې به دغه تورونه رد کړي ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي. هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبان سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبري ګرمي شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسی، پاکستانی او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډیر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړ شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنګ او سوله کې د واټس اپ پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان جنګ او سوله واټس اپ پیغام رسوي لولو: کله چې د سږ کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کومانډو ځواک ورسره کومک نشوای کولای. نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګ ورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونشلیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قومندان د واټس اپ له لارې تماس ونیوه. د ورځپاڼې د دې لیکنې پر اساس په تیرو پنځو کلونو کې واټس اپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز هم داراز لیکي: واټس اپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي یې کاروي. ورځپاڼه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واټس اپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واټس اپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورځپاڼه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واټس اپ لاري اداره کړ. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې واټس اپ وایي چې د چاراس نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واټس اپ له خطر خالی نه دی. دوی وایي چې له پینټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت یې غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واټس اپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورځپاڼې: د برتانیا د ورځپاڼې چې آنلاین خبرونې کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. میل وایي چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زردران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د میل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زردران او سمیع الله شینواري ته هم موقع نه ده ورکړل شوې چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د میل له راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبدین نایب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبي شي.
و بجې او نونس دقیقې سوې. په خوست کې د حقونو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. په دغه ورکشاپ کې 500 شوزو او نارینه و برخه اخیستې وه. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامې مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي. هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي. او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالستان په خپل برخه کې، علما کرام په خپل برخه کې، قومي مشران په خپل برخه کې، پیاندي په خپل برخه کې چې کوم مواد اخیستي دي د خلکو سره شریک کړي ترڅو خلک د خپل حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصېږي په راتلونکي په هغه باندې پیښې وي.
د خوځ عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی او وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي.
چې هغه و د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپل مشکل د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي او څوک چې د قانون خبر نه وي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زنور هم مشکل کې خښېږي.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې لپخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینی حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجی رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډیر په زړه پورې دی. دې پورې چې یو خپل مشرون په قانون په مسایل نه پوه شي یو پریکړه کوو باید قانون سره په غو کې نه پټاکر کې نه وینا او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پر ډیر غلری ګټه لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډیره خزل خپل حقونه به برخه پاتې شوې دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې کوم معلومات مونږ ترا کړ شو زموږ لپاره ډیر ګټور وو. خو یان دي د حقوق په برخه کې ډیر پاتې دي نو د حقوق په اړه ډیر مهم دی د خزل لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک دغه چا حق وپیژني.
د حقوقو د پانزی استاد امیر بهیر له جزایی مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګني.
مونږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین دی چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې دا کوم نوړه ریوجونه چې دي دا باید لري شي هغه په ارتباط اما په هوای وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې دي په خصوص کې نه خزه د میراث ورکول کېږي او نه خزه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان دي نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي.
کڅه هم په دې ورستیو کې قاضیان او سرانوالان ورسوري تتللي او هلته ابتدایي محاکم فعال کړي دي او په دې توګه قضایي ادارو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی. خو لا هم یو شمېر خلک خپل حقوقي مسایل په نرخیانو او جرګمارو حلوي. د جرګمارو او نرخیانو په واسطه حلیدونکي مسلې اجرایوي ضمانت نه لري او په لنجمنو مسلو کې کله ناکله بیا هم د جنجالونو، ستونزو او حتی د قضیې د طرفونو لخوا د شخړو لامل کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د عراق پلازمینه بغداد او نور شهرونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وجل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهره چان په ډزو وجل سوي دي. د عراق په جنوبی شهر ناصریه کې هم درې وګړي وجل سوي دي. پیراخ کې د بشری حقوقو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبه په ورځو درش په تم ظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نشوت کې وجل سوي دي. فرشته جلال زی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د شهر پر تحریر څلور لارې راغونډ سویول. پیراخ کې د بشری حقوقو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي ویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یو قدرتمن ملیشه پر دفتر حمله وکړه او ور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهره چان وسوځیدل او مړه سول. د عراق په مختلفو شهرونو کې له تیرې تقریبا وې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروايي پر ضد مظاهره کوي. د عراق جمهور رئیس برهام سالی د اکتوبر په ومه په خپل هیواد کې روانو اعتراضونو پړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهداف
دوي د عراق د اقتصاد ملاد تروريزم او امنيت تربوج لاندي ما تسوا د داعش پر ضد برای اسان نو او د دې هواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیا تمام شو. خو اداري او مالی فساد هم د دې هواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړ.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه بریالي شوه او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو شهرونو کې د حکومت پر ضد مظاهره پیل شوه. د عراق حکومت مکررن د مظاهره چانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهره چان په دې تشدد کې وژل سوی دی. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نښتو بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته به راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدر اعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کیږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله کولی سي د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو او شلاوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. پیراخ کې د بشری حقوقو کمیسون پرون ویل چې د جمعې او شنبه په ورځو 3 مظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې کورد ملیشا له هغه مهال ویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ور باندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي ترکیه به ټول ترورستان وځپي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړي وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. په پام کې دا چې موریس رابنسن د دوشنبه په ورځ محکمې ته راوستل سي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهره سوي وي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په چین کې چې د سولې کومه غونډه جوړیږي ورته خوشبین یو، ځکه چې پر طالبان او پاکستان د چین امر چلیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي سوله د ټولو افغانانو یو ملي ارمان دی، خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. وسی الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي د طالبان سوله نه غواړي او نه سوله کوي، دوی خپلواک نه دي، پاکستان چې څه وایي هغه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ور بیا د ټاکنو پایلې وځنډولې نو د خلکو باور به نور هم پر کمیسون کم سي. ګل زمان کملزی د کونړ له مرکز نه لیکلي که د انتخاباتو خپلواک کمیسون له شفافیت څخه کار واخلي نو دا به هغو افغانانو ته د منلو وړ وي چې د هیواد د پرمختګ لپاره یې رایه ورکړې ده. نور محمد حقیار له هلمند لیکلي د انتخاباتو لومړنۍ او وروستۍ نتیجې باید ژر اعلان سي، ځکه چې ورځ تر بلې پر ټاکنیز بهیر د ولس بې باوري زیاتیږي. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي که د لغمان محلي چارواکي د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه ونه کړي دغه ولسوالۍ به د سقوط له خطر سره مخامخ سي. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم عجیب ابرک میریالی خیل د کابل ولایت. کاروبار اکثر د مځکه اخلم خرڅوي دغه کاروبار.
ها د مځکه په کابل کې اخلي په ولایتو کې چیرې؟
په کابل کې اخلم.
د څه خلک وایي چې په دې وروستیو کې دغه د مځکه په کاروبار کې تاوان ډیر سوی نظر ګټي دی، تاسو په کله سوی؟
هغه خلکو چې مخکې اخیستې مخکې نرخونه ډېر ختلي وو، بیا وروسته بازار راولوېد، ډېر خلکو کې تاوان کو او اوس یې اخلي او خرڅوي، دومره فرق پکې نه راځي.
تا خپل خو به تاوان نه یې کړی، آیا پخوانۍ مځکې لري؟
هو لرم، یو اندازه مځکې پخوانۍ مغسې پاتې دي، خرڅې کړي مې نه دي، ځکه تاوان کوي، ریښې مې دي.
څه فکر کوې بېرته به خپل قیمت ته ورسیږي؟
کیدای شي د افغانستان مخ په آبادۍ کار تقریبا روان، که خدای ښه روان کړو نو انشاءالله دغه سوله وسوله، نو خلک به دې امید چې بازار به ښه شي.
نو که افغانستان کې آرامي راسي، سوله راسي، بیا نو جای جایداد قیمته کیږي؟
قیمته کیږي او خلک راضي، سرمایه دار خلک راضي، افغانستان خپل ملک خپل وطن سره شوق پیدا کی. اوس نارام سرمایه دار خلک سره ډاریږي، په دې وجه دلته پیسې نه بندي.
بله، تاسو وایئ چې امید ده چې جای جایداد قیمته سي او سوله پراتګ سره، دا ښه خبر ده چې جای جایداد قیمته سي؟
ښه خبره په دې ده چې خلکو تجارت ورسره ښه کیږي، راکړ وکړه سرمایدار خلک راځي، هغه دلته پیسې بندیږي، خلکو ته هم کار پیدا کیږي، خلک پیدا کوي، مملکت آباد کیږي.
کله تجار په ګټه ده، خو دغه چا په تاوان ده چې دوی جای جایداد اخلي؟
هغه هم دغه روزګار چې ډېر شي، هغوی هم معقولو لارو نه پیسې پیدا کولی شي جای جایداد واخلي. کاروبار ډیر سی
یعنی هر سره په خپل غم کې ده تاسو د مزکو خرڅون کې یاست وای جایداد قیمت سی او خلک راشي وای خلیم دې خبر ده
د سهار څوک په خپل کې دي خواسین عموما خلک سکو کوم مملکت کې آرامي وي او کارونه په مخ په ترقی راځي غټول د کار پیدا کیږي ټول پیسې دار کیږي امنیت سره
په دې لاته په واقعیت کې هم د سیو څوسی چې نه تجار ته توان ورسی او نه عام خلکو ته ډیره مننه خیر وسی
خیر سلامت خدای دې
لدی سره اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنۍ خبری مجله ل جاوید نیمینه واورې